د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبري شي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې ښار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشت او زیانونو مو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل بشپړه خبرونه امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکیانو د استوګنې په سیمه کې د دې حمله تر سره کېدل انساني ژوند ته بې اعتنايي څرګندوي په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلي او څلور سوه یې ټپیان کړي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې اته څلوېښت ښځې او یوویشت کوچنیان دي
در حدود 400 تن از همتنه ملکی ما
زموږ له ملکی هیوادوالو څخه شاوخوا څلور سوه کسه ټپیان سوي دي چې پکښې اته څلوېښت ښځې او یوویشت کوچنیان دي له دې مخکې د کابل امنیه قومندانۍ د اتو کسانو د وژل کېدو او یو سلو اته ویشت کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی و دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودېدونکو موادو ډک و د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودېد د چاودنې پړه تر اوسه هېڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله من دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په دوه ویشتمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې نوموړي همداراز د جنوب ختیځې آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دې د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید د ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب سره ترسره سو د همدې اعلامیې له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و په اعلامیه کې د ښاغلي غنی د ناروغۍ په اړه په ځانګړې توګه څه نه دي راغلي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود په هغه بیان کې چې طالبانو په خپلې ټویټر پاڼه کې خپور کړی دی د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړې دي د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمیر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ او اوس یو څو بهرني خبرونه پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کېږي د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې دولس کسان وژل سوي دي دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی ده د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول دولس کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکوونکي چې ټپي سوی و د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان و په وژل سوي کې پوځي ډاکټران د پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه یې د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 170 کیلومتری کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي. د اسلامي دولت سختریز ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالي چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکې کردستان سیمې د کورنیو چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د مینځې په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سختریزې ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سختریزو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوی د لږ تر لږه 60 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبې په ورځ ونیول سو. د څارونکي ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب و. ګڼ شمېر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځانوژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقې عمل وکړي بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمېر ملکیان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات درسره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي. په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې بې سویډنۍ ماسسې د نابینایانو او معذورو ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړی. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمېسونه لولو. پا په کابل کې د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 ته ورسېده او د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا چاودنه د شپې شاوخوا یوه بجه د کابل د اتمې حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما دغه برید وغنده او د هغو وسلوالو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیره خله وبخښي او د هغو وسلو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیره خلک وشني او ژوبلوي. د یوناما مطلب د هغو وسلو دی چې د ملکي او نظامي خلکو ترمنځ فرق نشي کولی. یوناما په ملکي ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې چاودنې ته په اشاره سره ویلي دي چې له دې دا معلومی شي چې عاملان د انسان ژوند ته هیڅ راس اهمیت نه ورکوي. د متحده ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوې یې له وژل شویو سره دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کابل ته ورځو زموږ همکار ابراهیم صاحبي موضوع تعقیب کړې ده. د دې چاودنې په اړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړي دي؟
سلام شیبر صاحب تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامې روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 300 تنو ته لوړ شوی دی. همدارد زه د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړه چې 290 تنه ټپیان دی ته راوړل شوي دي. لاغې جملې څخه یو شمیر سطحي ټپیانو چې هغې لیږل شوي یو سلویښت له دوی سره پاتې دي او تقریبا 3 تنه چې کله روغتون ته راوړل کېدل په لاره کې سا ورکړی ده. د دې څنګه د پیښې ځای ته ولاړو. د پیښې په ځای کې هم داسې زوروره چاودنه وه چې حتی هغه د کورونو د شیشو تر څنګ د کوټو چتونه هم رالوېدلي وو. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته وو. د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي وو. بله شیبر صاحب.
بله هلته چې تاسو کله ورغړی د پیښې ځای ته اوس هم همنتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه که اوس حالت عادي و؟
لا تر اوسه پورې په هغه ځای کې امنیتي کسان دي. خبریالان د سیمې کوم ځای کې چې چاودنه شوې هلته یې نه ور پرېښودل. د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. پولیس هلته ولاړ دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک هغه ځای کې په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولی.
لکه څرنګه چې رسنۍ ګورو تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغوی په دې ارتباط څه وایي؟
هغوی د وای تر اوسه که هم چې دا طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو یو شمېر خلک وایي چې دغه چاودنه دا د طالبانو کار دی. له دې مخکې هم په دې ډول چاودنو کې هغه لاس درلودی. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې په رښتیا هم د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې 3 تنه ټپیان مړه شوي دي، وفات شوي دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس لس یادوي. کېدای شي چې دغه 3 هم له هغوی سره یو ځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې 3 تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو همداراز د اندرا ګاندی یا د مسیحت طفل روغتون ته هم لاړو. هلته 3 کسپات یو هغوی ویلي چې 21 تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته 21 ټپیان راوړل شوي چې له هغې جملې نه 3 ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه وو. ډاکټران ویلي چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحب مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس وکړئ او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمېره رسیدلې اس ایم ایس نه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستان مولا سمیع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کولو لپاره هڅه کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سمیع الحق څرګندونې خبرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونو ته پراشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان د رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 20مه غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سوره وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستې چې دا یوه ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپله مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامي چې یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې په مثبت ډول روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بلل او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدی چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. بل لورته د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانیه محتمم او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅې پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپلمنځي اختلاف ختمولو له خاطره هڅې ښه ګام دی، خو ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسف زای راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوي دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د منځګړیتوب خبري پیل کړي دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي،
د طالبانو پر نوی مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ، زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما خلک چې دا وخت چې د افغانانو اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمہ‌داری پوره کړي.
خود طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابول لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اورنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مری کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر دا خبره دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په اومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې ده.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅې پیل کړې دي. بل لور ته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولی دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ایزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولې دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمان کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شوی دی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سر اختلافات پیدا شوی و لکم زیرا غلی و غختل چه لسیمی ووزی در وطل پو وقتی نیول شوی دی. دوی در جمعیت الاحرار در شورا غلی دی
عضو شورای جمعیت الاحرار هستن یا
قومندان وی نیول شوی کسان د کونړ اوسیدونکو دي او له ډیر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه هم صاحب گل جان است. اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب گل جان دی. قومندانان نه دی خود جمعیت الاحرار د شورا کلیدی غړي دي. اوس ته تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوی دي. یوی د کونړ چپ اداري او بلې هم زمون لیوی بلې ولسوالۍ دي. هغه وای درې ورځې وړاندې د جنود خراسان په نوم وسلوالې ډلې د سرکانو ولسوالۍ د برآباد او قومي مشر د ملاګورو په سیمه کې وژلې دي.
او په اساس چلګې کې داشتن در منطقه شونکړی و د منطقه
هغوی چې کومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړې ته تللي وو. قومي جرګه وه، په جرګه کې طالبانو مداخله کړې او په نتیجه کې یاد ملک وژلې دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د خوست د میدان ولسوالي اوسیدونکو وایي سره لدی چې ولسوالي د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمې بیا رغونې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې، کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د ځاځي میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې:
داسې مجهز کلی نیکل او یا شپخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته موږ اشد ضرورت لرو. د ځاځي میدان ځمکې
د ځاځي میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالۍ د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. موږ ولسوالۍ نه یکی یو مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې مرو علاقه په خوست کې موږ ته راغلل چې زخمي مو وشي چې دا تلیفون محمد برجان ته په تلیفون وګورو، وکیل صاحب جنمي ته تلیفون وګورو، نور څه نه لرو.
خوست والي حکم خان حبيبي په خپلو خبرو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د ځاځي میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به یې پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، انشاءالله زه دې په حق کې هر چیرته د هرې ممکنې لارې نه د مرکزي دولت نه وس پیسې پیدا کړي، دغه پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسې ته ډېر ضرورت ده، د هغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوئ. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ، سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته وعده نه درکوم.
د یادونې وړ ده ځاځي میدان د خوست ښار شمال لوري کې 50 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مهدی له غزنی لیکي د هرات د سلما بند ولې په یوه کال کې ډکوي، ژر یې ولې نه ډکوي؟ البته ګڼ را رسېدلې سیمې سونه مو د کابل د تېرې شپې د برید په ارتباط دي. حمدالله هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیم زاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکیانو زخمي کېدل د خوښنۍ خبره ده. قاري حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پېښه هلمندیان غندي او دا د دشمن کار دی. موسی کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنه کې عسکر وژل شوي دي او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردګ لیکلي دي الله ازادي راډیو ما واورېدل چې د ملا عمر د مرګ د خبر نه وروسته طالبان انتحاري حملې نه کوي، دا د انتحاري حملې شروع کړې. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي په کابل کې د تېرې شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغه لکندهار علی کلی دی د او بخشی د اسم سم نل وصل کیږي نیمګړی را رسیدلې ده. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماښام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 300 ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سختدریځې ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحد ایالاتونو یو څېړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړي دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن محصله خوا نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوس مهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغو مرکزونو په اړه له خپل خبریال روح الله انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومانو ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پښتو تور لیکلې او لوستلې شي.
که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپلې راتلونکي ته ډېر خوښ دي.
او څو غواړي چې آینده کې څه نه جوړ شي، سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو ښوونکي متی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي. په دلته د ناشنا وایند لپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو، معلولو ماشومانو لپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی، او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنا وایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ ولسوالۍ کې درې صنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنا وایانو دی، او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وایي اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي، او د څوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو یا څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دا یو ته نیولي دي، بل تاسې ولیدل چې دغه د فرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونه ورته ټول عیار دي د دفتر د خانه. بل دې ماشومانانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یوه دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې سي ډي سي کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وایي دوی په دې توانېدلي چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1194 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلي کې شروع کېږي، 15 کسان ناشنوایان شاګردان مونږه ښوونځیو ته ورغله چې هغوی اوس په درېم او څلورم او پنځم ټولګي کې په ښوونځي کې زده کړې کوي. د هغوی دپاره بیا هغه استادان چې هغوی ته تدریس کوي هغه د دې سویډن د مورچې لخوا ټریننګ شو په اشاروي ژبه کې.
متی الله فرهنګ وایي په هرې کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزورۍ لرونکی ماشوم موجود وي، نو د کورنۍ مشران دې مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دې داخل کړي څو یو څه زده او نورو ته له لاسنیونې او محتاجۍ خلاص شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مول نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خو اوس به راشو یو بهرني مطلب ته. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو څیړنیز انسټیټیوټ وایي داسې ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ للارې خستل شوي داسې تصویرونه خپره کړي دي چې ښایي د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه وروسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دی او سرک د بیا رغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څېړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیته بللې دي.
Thank you.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دېرش زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې پرې زیات تګ راتګ کوي، د کانټینرونو شاته تګ ډېر ځلي خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلي داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسلیټر ته زور ورکړي څو له کانټینره مخکې شي. په دې وخت کې ډېر واري مرګونی ترافیکي پېښې کیږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوی بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان په اړه چې له شپږ زره تر لس زره کاله پخوا پېښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوي څېړنه کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري وو او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان للاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځینې اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینې دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سی وی دی، خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم دی ګربز ولسوالۍ. دا پیغام آزادۍ رادیو ته سپارم چې دی ولی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري اداري فساد نه ور کیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه کته تر پیاده پورې دا پرسنل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسنل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. والسلام.
السلام علیکم، احمد الله د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ وتی دوم کې حال ته دی مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړ چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارت دفاع څخه دا ده چې روزګان لار دوه نیمه میاشتې کېږي چې بنده ده، یا هم هر اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمونږ دي او هغه ځنده خلاص کړي او حلالولو ته مو پرېږدي او کچیریتی خاوو باور لري نو غننم پروندم څو څو کټاله لیږي او پښتنېن کولای شي یا عملار خلاص کی او یا غیر خلاص کی لالی دوتې مور کوي اغم د یو چا زمونږ یو سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او مشرانو ته د حکومت او مشرانو ته زه دا خبره کوم چې په ټیټه سویه ټوله طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي چې په یوه شریعت سره نه دي پاکستان ته امتیاز ورکوي نه دي پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړي په خیر دی زورور کوي که کمزور یې ګرده په یوه سویه سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په هغه خوشحاله دی کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی د خدای تعالی هم خوښ دی د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی د هغو د هغه لار وه او چې ما چې شریعت اعلان شي شریعت پر حاکم شي ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم کړي ټوله جنګونه او کیسې او معاملې به خپله سره ورکړي. هر سړی یې پرېږدي جنګ پرېږدي چې دا د شریعت شو د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوې د تجارت بڼه غوره کړې ده او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا پیز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې وروایسته یې هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو او تعمیرانې به جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلق غولوي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي یو هم طالب نهسه ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د قیصر دله خبره دویزی ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني یې جوړه کړې ده او نظام قومندان چې دی یو هلک د پورته کوي د ماتوره خوا ځینې راته دا الال کوي او سر یې یو ځای پروت و او بدن یې بل ځای پروت و. دولس کلن هلک و موتور یې ورته اخیستی و دی چې هم نه دی کلندر بازار دی او بل د غورماش وه تیموریان په خټه تیموریان وه د واده راتله څلور کسان په موټر کښې شهیدان کړل په دغو اعلان ورکړه چې دا طالبان دي دا ټوله چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی ټوله شخصي خلک ولي او دا پښتو پارسي دغه نظام قومندان جوړه کړې ده د دې څنګ نو ټولو ته معلومېږي د قیصر ولسوالي او د غورماش ولسوالي د چنګیزي ده دا ټوله دوی ته معلومېږي چې دغه کیسې دغه سوي دي چې هم ازبکو پښتون په دې باندې خبر دی.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوې میاشتې کېږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړ پوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تیلا خلک مجبوره کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره ودرېږي او که یې لار ورته خلاصه وي لطفا لارې ور خلاصه کړي دا به مو مهرباني وي او خپله دنده به مو په پوره توګه سرته رسولې وي. والسلام.
د غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت محاکم او سړی و امنیتي ادارو کښې فساد بېخي حل ته رسېدلی دی او د شکایت مرجع هم نه شته. موږ ولایتي شورا ته څو څو وارې شکایتونه وکړل. بې ګناه خلک متعلمین د پښتو کېږي شکنجه کېږي ویل کېږي ټکول کېږي او زندان ته اچول کېږي. د طالب په نامه دوسیې ورته جوړېږي. بیا څارنوالانو قاضیانو او امنیتي چارواکو په لکونو روپۍ غواړي. دا اختتاب وخت امریکایانو وتلي. د اختتاب او فساد په غزني کښې ډېر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې د دغه وحشي ځناورو دغه ظلم او فساد د څارنوالۍ د څارنوالۍ د رئیس محکمې د پای ټکی کېږي. موږ ډېر په عذاب یو. دلته قومي تعصبونه کېږي. د پښتنو سره هزارګي محکمه ده. هزارګي سره ولی د ډېر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کښې. زه هیله کوم د مطبوعاتو نه چې دا موږ پیغامونه نشر کړو او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
اورم. السلام علیکم. زه د شهید اساس ولسوالۍ اوروزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دي. دلته د ولسوالۍ درې میاشتې کېږي درې میاشتې کېږي په مشره ده او حکومتي چارواکي چې دي پټه خوله ناست دي پر نورو مسکو کښې عملیاتونه نشنونه کوي نو تر نور هېڅ غم نه خوري. نور لارې بندې دي. زموږ نور نظام تشبخانې نه رسېږي. او زمون مشکلاتونو ټول دا علاقه نه راځي په ځای باندې پاتې دي هیڅ نه وایي له کومندان دغه مستعد دغه نه ده خبرې نه وایي چې د ټول سوالیسته نه وایي چې د ټول سوالیسته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاج محمد هلمن ولایت څنګه نو ولسوالۍ څخه خبر کوم. مرد ما د ډاکټر اشرف فنی صاحب څخه دا یل ده چې موږ څنګه نو ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دي. لارې بندې دي. موږ نه ښکاله خپل مریض پرې فایل وسو. دا موږ دا یل ده چې دا موږ لارې خلاص کی. السلام علیکم ورحمت الله. ازادی ټول کارکم غنځ ما د می سلامونه ور سره زده می کنده د ویلو د می ول 40 سال په تمه سیمه دا سره بغل له سم ډیر فزارې شه حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پریږي هغه کو دک څنګه نه ته ولې دی یو غونی ول په 3000 په 2000 روپۍ د غوړو ول په 3000 په 2000 روپۍ د بل په 5000 روپۍ د زاد مر نو مقامات نور ته غام ور سره ډیر مر سره تکلیف ډیر مر په ځای بیا چې په شروع کې د عملیاتو شروع کې ولادې وکیا چې مثلا لاره لکه نو حکومت هم نه پریږي یو ماشه مرخي سي هغه مرخ دي څنګه نو کې طالب هم نه پریږي مر په ځان مزه موږ طالبان ته ډیر په تنګ ور په کو تو کې څنګه نه ته ولې وړی راځه غواړی و شو وړی راځه غواړی دی ځین فزای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې دی کور سره ګرځول هغه زره طالبان دي نو سره په تکلیف کې کوم مشکلات کې نو موږ هغه ټول مشکلات موږ هغه غچري ولول مقامات ته ورسېږي د ډاکټر شپونی و او د لاس موږ خو یې سي به د خدمت وړاندې ورسې موږ نه راځي ورسې موږ هم خو دې و کې دې ته شي خو په مهرباني وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه تان سره په تماس کې مې لمړی د زړه لکومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم دې ونیول شي. زما فایریش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخسي دي تذکيري یې مخسي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټري تسکین موږ غواړو هغه خلک به د تزوخه ما په دې خلو سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جهادات روزګار کاروبار دوکانونه مین ارڅه په افغانستان کې دي طبيعت د پاکستان اخسي دي په افغانستان کې په دې شوز او فکر کې دي چې په سره خمیر اټول او په پاکستان کې به بنگلي جوړ کوم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کوم چې دا کمپیوټري تسکيري بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت په پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبيعت یې اخسي دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیږي په شوکه او راکولول کې لګیږي په پاکستان کې خو د څوک تذکيره او شناختي کارت دواړه کار کوي چې سنټرل جیل ادارې دې دی کنه جرمانه هم خلاصي او قید هم خلاصي او بیا به په لکون کې لګي او نه به راخلاصيږي. خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکيره او سره شناختي کارت سره دا هیڅ کله په افغانستان کې خلاري نه شي امنیت به کې نه شي. موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور به وشي د افغانستان حکومت موږ ته قاضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او خلاري راولي. الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خو پر مختګ درته غواړم. وسلام.
الو سلام علیکم. د پلیټرخي دا غینه غشرین مخلص خبرم چې پلیټرخي په لین کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان په سره کومک وکړو. دا د پلیټرخي په لین خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریف د پلیټرخي په لین کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې غوانان سره کدا کار وکړو. سلام.
السلام علیکم. ګل آغا ما د زابل څخه پیغام دادی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه مې د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسې چې د زابل په ولایت کې د بیکارتیا بیکاری کاچ ډیر زیات ده نو زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعد شي. و سلام.
د ازادي رادیو دا پروگرام ته موږ خپل یو پیغام لیکو چې د ننګرهار ولایت په هغې ریاست او اړوند د پوهنې ډیریټورو د مامورینو د مقرره یو تبدیلی څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپل مقرره یا تبدیلی کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د نورو چارواکو سره رابطې لري هغه په خوب پوسټوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په هغې استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري
هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرری دي چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی. که مونږ تاسو اوس نظر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات، لابراتوارونه، چوکۍ هر څه ښه مجهز دي، خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی. همدغسې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه لاس واخلي.
هلو، السلام علیکم. زه کاری باد محمد د روزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم. زموږ دا پیغام در وګړو چارواکو ورسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بس ګفر سیستم نشته.
السلام علیکم، زه د آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت ګیزود ولسوالۍ د خلک د نیرداد څخه خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د ترینکور ته ولول ټولو چارواکو ته دا غوښتنه ده. موږ د عسکرو ته ډېر سخت ستړي او انونه راغورځي، سرایونه ولي، کورونه ولي، مځکې و، باغونه و، کروندې ګډه و، سرایونه مې وچتو، کورونه مې ګډه بمبار ته ولي، په وانو باندې ډېر سخت ستړي. بهس مونږ دغه غټ چارواکي او پیري امنیتي ځواکونه ګډه زموږ دا پیغام واوري، موږ ډېر ستړي د عسکرو سوه. سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. او دا پیغام پرېږدم وروره، موږ دا د مکر و د شاجي کوچان خلک یو، دغه هم نه پرېږدي. یو کوچان څومه رانده د مالي پولیس او دوریې مو نه مو پرېږدي. سکران فروش نه وړم، کله وسوځم ډېر تاوانونه یې را ورسول. ما د اشرف غني نه دا هیله ده چې دغه څه لارښوونه وروشي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تعلیم له خزلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر په کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصي پوهنتونونو ته خپله توجه واړوي. مننه.
محترم، ستاسو پیغام خپور کړ. په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسي. دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره درسره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمشینو زان باندھی ہے بتراول مے مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تپلی دورا باندھ دا سیلو وکی گیچ بس تمرا نوخی جدا زلمے دا سیلوی گیچ بس